گفته بودند که در مورد این قضیه تحقیق میکنند.
په افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوی د ازادي راډیو دا خپرونه یو ساعته ده. السلام علیکم. د دې خپرونې په دویمه نیمایي کې د لوبو له میدانه ورزشي پروګرام تکرار هم خپروو او په خبري برخه کې ګڼ راپورونه اوریدلی سئ. نن یکشنبه ده، د تلیا میزان میاشتې 22 د اکتوبر 14 دا خپرونه په خبرونو پیلوو. د فرانسې د ټوریزم ضد څارنوالانو پرون ویلي پولیسو یو 22 کلن افغان چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې له خپل یوه هیوادوال سره په ارتباط کې و د یوې حملې د طرحې په شک نیولی. څارنوالانو په اعلامیه کې ویلي دغه کس چې د سېشنبې په ورځ د فرانسې په جنوب لویدیځ کې نیول سوی د اسلامي دولت ډلې یا داعش په ملاتړ تورن دی. په فرانسې کې دغه نیول سوي 22 کلن افغان له خپل هغه 22 کلن هیوادوال سره په ارتباط کې و چې په امریکا کې نیول سوی. د نصیر احمد توحیدی په نوم دا کس د چهارشنبې په ورځ د امریکا د متحده ایالاتونو په اوکلاهاما ایالت کې ونیول سو او په دې تورن سو چې غوښتل یې په نومبر میاشت کې د ولسمشرۍ ټاکنو په ورځ د خلکو په ګڼه ګوڼې کې حمله وکړي. دغې قضیې ته یوې نږدې سرچینې ویلي دغه دواړه ورونه دي، خو فرانسوي څارنوالانو دا موضوع تایید کړې نه ده. په امریکا کې ډېری مشکوک کس د ټلګرام له لارې هلته له چا سره په ارتباط کې و چې د تحقیقات فدرال ادارې یا FBI د داعش لپاره د کسانو استخداموونکی بللی دی. ویل سوي امریکایي چارواکو په دې اړه خپلو فرانسوي همکارانو ته خبرداری ورکړ چې په فرانسه کې د عمده مشکوک کس په ګډون د یوه 20 کلن او یوه 30 کلن کس د نیولو سبب سو. عمده مشکوک کس په توقیف کې دی، خو دوه نور نیول سوي کسان خوشې شول. د طالبانو دو مخالف ډلو ادعا کړې چې په کابل او غور ولایتونو کې طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې. د افغانستان د ازادي جبهې په خپل ایکس شبکه کې لیکلي چې د دوی ځواکونو تیر ماښام د کابل په دارالامان سیمه کې پر هغه رینجر موټر چې د طلحه په نوم د طالبانو د استخباراتو د نوي ادارې سرګروپ یې لیږداوه حمله کړې. وړاندې ویل سوي چې په دې حمله کې د طالبانو د استخباراتو 3 پوځیان وژل سوي او بل ټپي دي. تر دې مخکې د افغانستان ځینو کورنیو رسنیو په دې سیمه کې د چاودنې خبر ورکړی وو. بل د افغانستان د ملي مقاومت جبهې په یوه خبر پاڼې کې ویلي چې د دوی ځواکونو په غور کې 4 طالبان وژلي. دغه جبهې ویلي دا حمله پرون تر غرمې مخکې د 400 ولسوالۍ پر لویه لار سوې ده. په خبر پاڼې کې ویل سوي چې د طالبانو وسلې او مهمات د ملي مقاومت جبهې لاس ته ورغلي دي. طالبانو د دغو ډلو د ادعاو په اړه څه نه دي ویلي. او ازادي راډیو هم په بې پرې ډول دغه ادعاوې نسي تاییدولی. د طالبانو عدلی وزارت وایي د صنعتي سیمو قانون د دوی د مشر ملا هیبت الله تر توشیح وروسته نافذ او په رسمي جریده کې خپور سو. دغه وزارت پرون پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د صنعتي سیمو قانون 6 بابونه 11 فصلونه او 8 ماده لري چې په دې کې د دولتي، خصوصي او مشارکتي صنعتي ساحو د جوړولو، پراختیا او څارنې، یادو ساحو ته د مځکې ویشلو او د صنعتي ساحو جوړولو لپاره غوښتونکو ته د مځکو د ویشلو د شرطونو په اړه حکمونه راغلي. ځینې حقوق پوهان وایي دا چې طالبان داخلي او بهرنۍ مشروعیت نه لري، د قانون جوړولو بنسټونه یې لغوه کړي، نو د قوانینو د تصویب صلاحیت هم نه لري. طالبانو تر دې مخکې د امر بالمعروف د قانون د توشیح خبر ورکړی و، هغه قانون چې ډېر انتقادونه ورباندې کېږي. په لبنان کې د مسیحیانو د یو لوی ګوند مشر وایي د نوي ولسمشر انتخاب له سیاسي په ټپه ولاړ حالت څخه د وتلو او د اسرائیل او حزب الله ترمنځ د اوربان اصلي ټکی دی. حزب الله د واشنگتن لخوا د یو ترهګرې ډلې په توګه پیژندل کیږي، خو اروپایي ټولنې د دې ډلې یوازې وسلواله څانګه په تور لیست کې شامله کړې ده. د لبنان اکثر جنوبي سیمې د حزب الله ډلې په لاس کې دي او دا ګوند د لبنان په پارلمان کې ځینې څوکۍ هم لري. د لبنان په پارلمان کې د مسیحیانو د ستر ګوند مشر سامي جاجا پرون ویل چې د نړیوالو جدي هڅو په نشتوالي کې د اوربند لپاره یوازنی لار د نوي ولسمشر انتخاب دی. د ښاغلي جاجا ګوند د امریکا د متحده ایالاتونو او سعودي عربستان نږدې متحد دی. شاوخوا 2 کال کېږي په لبنان کې اقتصادي بحران دی او ولسمشر نه لري. په دغه هیواد کې د حزب الله متحدان او د هغوی مخالفان د مسیحي ګوند په شمول ندیتونیدلی چې په دې موده کې د ولسمشر د ټاکلو په برخه کې یو اجماع ته سره ورسیږي. د اوکران ولسمشر ولودیمیر زلینسکی وای اوکرانی ځواکونو د روسي پوځیانو هغه حد سي شنډي کړي چې له کورسک سیمه د دوی د استلو لپاره کوي. تب د اصل کې دا چې پرون د څلورویشت ساعتونو پر مهال د روسي پراکیټي حملو کې د لږ تر لږه پنځو ملکي اوکراینیانو د وژل کېدو خبر ورکړل سو. زلینسکی تېره شپه د روسي د هغو ادعاو په ځواب کې چې ویلي دي په سیمه کې پرمختګونه کړي په یوه ویډیو کې ویلي د کورسک سیمې د عملیاتو په باب ووایم چې د روسیې لخوا ځینې هڅې وسوې چې زموږ د سنګرونو خوا ته رامخکې سي، خو موږ خپلې دفاعي کرښې ساتلې دي. د اوکراین پوځیان په اګست میاشت کې د روسیې پر کورسک سیمې د ناڅاپي حملې له پیل سره ځینې چټکې او ټکان ورکوونکې لاسته راوړنې لري، خو روسیې تېره جمعه د دوو کلیو په ګډون د ځینو سیمو د بیرته نیولو اعلان وکړ. د جګړې د ډګر راپورونه په بې پرې ډول نسي تاییدېدلی. د افغانستان د ابدالیانو کرکټ لوبډله به نن له هانګ کانګ سره د شلو اورونو مسابقه وکړي. دا لوبه ماپښین د عمان پلازمینه مسقط کې د الامیرات په لوبغالي کې کیږي. د کوربه هیواد عمان، هانګ کانګ او افغانستان الف لوبډلې په خپلو کې روانه اونۍ یو لړ مسابقې پیل کړي. درویش رسولي د افغانستان د الف لوبډلې کپتان دی. د ښځو د کرکټ په نړیوال جام کې نن هند له استرالیا سره او د انګلستان لوبډله له سکاټلند سره لوبه کوي. د شنبې پر ورځ لومړۍ لوبه د سریلانکا او نیوزیلند ترمنځ وسوه چې د اتو وکټو په توپیر نیوزیلند وګټله. په دویمه سیالۍ کې بیا جنوبي افریقا د اوو وکټو په توپیر بنګلادیش ته ماتې ورکړه. د ښځو د کرکټ په نړیوال جام کې لسو لوبډلو برخه اخیستې ده چې د اکتوبر پر څلورمه په متحده عرب اماراتو کې پیل سو. پیل لوبه به د همدې میاشتې پر شلمه د اماراتو په دوبی کې وسی. خبرونه مو د سهار د شپږو بجو په خبرونه کې له ازادي راډیو واوریدل. د دې یو ساعت خبرونه د خبري راپورونو برخه ته ورزو. پاکستان د شانګهای د همکاري سازمان غونډې ته افغان طالبان نه دي وربللي. دا چې ولې په څو شیبو کې په یو راپور کې اوریدلی سي. د خیبر درې په ریګي للمه کې د پښتنو د ملي جرګې په لسګونو کمیټو د شپې تر ناوخته کار وکړ. اوري چې په کونړ کې په وړکوالي کې واده سوي نجونې وایي چې له بېوزلۍ کړیږي او مسؤلیتونه یې زیات دي.
څوک په ګاونډ کې اچې ډوډۍ اچې پخه کې جامې سپلې ماشومان کې ورو کې پخې پخنه کې ملسې ماشومان پاتې.
په کندهار کې د انځورو بغلرون کې وایي چې د مرضونو له کبله یې سږ کال حاصلات کم دي.
ژړې کړې دي چې لاج ګسرانه لري د انځر ډېر سره کمزوري دي. دا شان په کښې کې دي بلا هره درخته ګرده درخت کې دغه شان دي او نه د ګر شاولي کوټ دغه کیسه ده.
د خپرونې په دویمه نیمایي کې د لوبو له میدانه ورزشي پروګرام اورېدلی سئ.
تر دې شېبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
وس ورزو د دې خبرونې د راپورونو برخه ته. پاکستان د شانګهای د همکاري سازمان غونډې ته افغان طالبان نه دی وربللي. افغانستان د دې سازمان څارونکی غړی هیواد دی، خو د دې سازمان بل څارونکی هیواد منګولیا ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکول سوې ده. د دې سرمشریزې لپاره چې امنیت ته یې اندېښنې سته، په اسلام آباد کې روانه اونۍ سخت امنیتي تدابیر نیول سوي دي. دا هم تفصیل
د پاکستان پلازمینې اسلام آباد ته سر لندنه د شانګهای د همکاریو د سازمان د غړیو سفر پیل شوی دی چې ټاکل شوی ده د سیشن بی پورس د دې سازمان دوه ورځنۍ سرمشریزه پیل شي. دې غونډې ته په کابل کې د واکمنو طالبانو پلاوی نه دی ورغوښتل شوی، خو د غړیو هیوادو تر څنګ منګولیا ته چې د دې سازمان څارونکی ده بلنه ورکړل شوې او له ترکمنستان څخه د ځانګړي استازي په توګه د ګډون غوښتنه شوې ده. د پاکستان اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې د ډیپلوماتیکو سرچینو په وینا راپور ورکړی چې طالبانو ته د دې لپاره بلنه نه ده ورکړل شوې چې د شانګهای د همکاریو سازمان سرمنشي دغه هیواد ته بلنه نه ولې شوې. پاکستاني رسنیو د ډیپلوماتیکو سرچینو په حواله ویلي دي چې د شانګهای د همکاریو په سازمان کې د افغانستان غړیتوب په کابل کې په 2020 کال کې د اګست له 15مې څو اونۍ وروسته غیر فعال شو. افغانستان د 2012 کال د جون په میاشت کې د شانګهای د همکاریو د سازمان څارونکی غړی شو. د شانګهای همکاریو سازمان په 2001 کال کې د چین، روسیا او منځنۍ آسیا د څلورو هیوادونو قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان او ازبکستان لخوا جوړ شو. هند او پاکستان په 2010 کال کې له دې سازمان سره یو ځای شو. هغه وخت داسې راپورونه خپاره شول چې شایي ژر به ایران او افغانستان هم د دې سازمان غړیتوب ترلاسه کړي. ایران پروسه شته له دې سازمان سره یو ځای شو. د شانګهای د همکاریو سازمان غړي هیوادونه په ګډه د نړۍ 40% نفوس تشکیلوي. په اسلام آباد کې د شانګهای د همکاری د سازمان په غونډه کې د افغان طالبانو د نه ګډون په اړه تر اوسه طالبانو څه نه دي ویلي، خو د دې سازمان په تیرو دو سرمشیزو کې هم د طالبانو استازو ته د ګډون بلنې نه وې ورکړل شوې. د اسلام آباد د غونډې لپاره سخت امنیتي تدابیر نیول شوي دي. د پولیسو تر څنګ په زرګونو پوځیان ګمارل شوي دي چې د ښار امنیت وساتي. درې ورځې عمومي رخصتي اعلان شوې. حتی پرون د پاکستان هوایي چلند پی آی اعلان وکړ چې خپل دفترونه به په اسلام آباد کې د دې سرمشیز لپاره درې ورځې بند کړي. بل لور ته د دې غونډې لپاره یو ګواښ د عمران خان په مشۍ د تحریک انصاف ډلې خبرداری دی چې ویلي دي چې د دې غونډې پر مهال به په اسلام آباد کې مظاهره وکړي. د راپورونو له مخې د شانګهای د همکاري سازمان د اسلام آباد په غونډه کې به د اقتصاد، سوداګرۍ، چاپیریال، ټولنیزو اړیکو او د غړو هیوادو ترمنځ د کلتوري روابطو په برخو کې د همکاریو په اړه بحث وشي او د سازمان فعالیت ته به بیا کتنه وشي. د اسلام آباد په غونډه کې د دې سازمان د بودیجې په تړاو د مهمو پریکړو اټکل هم کیږي.
په کونړ کې ځینې نجونې وایي ډېرې همزولې او خپلوان یې په کوچنیوالي کې واده سوي چې اوس د کورونو کارونه او نور ورسپارل سوي مسؤلیتونه په سمه توګه نسي ترسره کولی او ژوند یې له کړاوونو ډک دی. په دې راپور کې د دغو نجونو ستونزو ته کتنه سوې ده.
زما د یو کاکا لور ده چې دغه ډېره په ماشومتوب کې واده ولتلی وو. هغه چې کله کور ته لاړه واده شوله، د کور په اصولو، خاون په حقوقو، د خواښې سفر، د کورنۍ اصولو سره ډېره نابلده وه، ځکه هغه ډېره ماشومه وه. په دې خاطر باندې د هغې ژوند په کور کې ډېر تاوتریخوالي سره مخ شو.
دا د کونړ ولایت اوسیدونکي 40 کلنه سوله ده چې د خپلې ترلور زینب له کړاوونو د ډک ژوند کیسه کوي. سوله ازادي راډیو ته ویل زینب په کوچنیوالي کې پر نشي توکو یو معتاد ته واده شوي او له واده وروسته یې خوشاله ورځ نه ده لیدلې. هغه وایي د ترلورې د شاقه کارونو ترسره کولو، وهلو ټکولو او نورو بې شمېره ستونزو ګاللو سربېره په کم عمر کې د اولادونو خاوند هم شو چې د هغو پاللو او روزلو سره ستونزې نور هم زیاتې شوې.
په دې کې دغه څلور ماشومان هم پیدا شو، خو هغه ماشومان سره نور جون هم سم تریخ شو، ځکه چې هغه ماشومان په روزنه، په لیدنه او په پالنه نه پوهېده، ځکه عمر یې ډېر کم و.
د سولې په وینا د زینب د ماشومانو پلار پر نشي توکو روک دی و. د ګټې وټې او خپلو ماشومانو ته د نفقې ګټلو وسې نه درلوده او هم دا وجه و چې ډېری وختونه د ماشومانو خوراک، څښاک، لباس او درمل نه وو او هم دې نیستۍ اړ کړه چې د پلار کور ته پناه یوسي. سولې راته وړاندې وویل اوس د زینب او 5 بچو ژوند دی له ډېرو کړاوونو ډک دی. ډېری وختونه ډوډۍ نه لري او د ګاونډیانو په ورکړه گزاره کوي چې د همدې ستونزو په وجه پر رواني ناروغۍ هم اخته شوې ده.
ماشوم پیدا شوې مو چې دا دلته پلار ته سپارله، دلته ماشوم پیدا شوې شو دوه کال ته مرسته ده نه ګټه پښتنه او شنرال نه نه په پښتنه د ماشومانو تم روزنه تعلیم هیڅ هم نه لري. څوک د ګاونډ کې اچھی ډوډۍ چی پخه کې جامې سپلای ماشومان ته ورو کې پخ چی پخنه کې هم لسی ماشومان پاتې.
دا یوازې زینب نه ده چې په کوچنیوالي کې د واده کېدو په وجه ټول ژوند له مشکلاتو ډک دی، بلکې د هغې په څیر ډېرې نجونې شته چې په کم عمر کې واده شوي. نادیا د خپل ټولګیوالې مریم کیسه کوي. وای مریم کوچنی او پشپغم ټولګي کې وچی واده شو.
زمای و هم سیم په وچې د شپغم ټولګي څخه واده کړنه. اوس یې جون به خل ستونز او مشکلات سره مخ دی. نو کورانه ته وای چې ته د کور کارونه نشې کولای، د کور په وسلو باندې نه پوهېږي، د خپل خاون او د خسر او د خواخ په حقوق باندې نه پوهېږي. هغه بیچاره دوه ماشومان لري. اوس هم جون د ستونز او مشکلات سره مخ دی.
جونې وای د طالبان لخوا شپغم د لوړو ټولګیو د خزینس د کونکو پر مخ د تعلیمي او تحصیلي مرکزونو دروازو بندولو سره په کوچنیواله کې دنجونو ودول زیات شوې دي. د دوی په وینا په کم عمر کې دنجونو ورکړې یو بل لامل په هیواد کې دوامدار بیروزګاری او غربت دی. ډاکټران وای په کوچنیوالی کې ودونه کول نجونی د فزیکی رواني او نور ستونزو سره مخ کوي او ترې پیدا کیدونکو ماشومان هم کمزوري وي. ډاکټر موسا خان ازادي راډیو ته وویل
نجونی د مختلفو فزیکی او عصبي مشکلات سره مخ کوي. تر ټولو غټ مشکل د امیدواری او ولادت په وخت کې وي. هغه مهندې چې عمر یې کم وي د ولادت په وخت کې د مړینې چانس زیات وي. هغه مهندې چې عمر یې کم وي دوی په سمه توګه نشي کولی چې د ماشوم روزنه تربیه او تغذیه وکړی شي.
ځایي خلک له طالب چارواکو قومي مشرانو او دینی عالمانو غواړي چې په کوچنیوالی کې د نجونو ودولو او په بدو کې د ورکړې خلاف باید اقدام وکړي. د سرپرست حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وایي چې د شاوخوا 15,000 جبري ودونو مخه نیولې په بدو او سوره کې د نجونو په ورکړې هم بندیز لګولې ده.
په ټویټر کې مو په پی ازادي راډیو تعقیبولای شئ.
د خیبر درې پیریګي للمکی د پښتنو د ملي جرګې پلسګونو کمیټو د شپې تر ناوخته کار وکړ او د جرګې تنظیمونکې ډله پښتون ژغورنې غورځنګ هیله منه ده چې نن به د جرګې چاري بشپړې سي. په دې راپور کې د ځینو پخوانیو افغان چارواکو نظر هم د دې جرګې په اړه اوریدلای سي.
تامه ده چې د خیبر درې پیریګي للمکی د پښتنو د قومي جرګې شاوخوا اتیا کمیټې نن یکشنبه خپلې پریکړې د ورځې تر اخیره اعلان کړي. په دغو کمیټو کې شپېته د زلو یا ولسوالیو استازولي کوي او پاتې د اتحادیو او ټولنو په استازیتوب په بحثونو کې برخه اخیستې ده. د پښتنو قومي جرګه د اکتوبر په 12مه پیل شوه. ټاکل شوې وه چې دا جرګه د جمعې په ورځ رسمن شروع شي خو د تخنیکي ستونزو له امله او ریګي للمي ته د یو شمېر برخوالو د نه رسېدو له امله دا جرګه یوه ورځ وروسته شروع شوه. تیرونی د پاکستان امنیتی ځواکونو څو ځله د جرګې پر پندال برید وکړ. خیمه ور وسوسولې او وسایل ور مات کړل. د شنبه په ورځ سهار د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر علي امین ګنداپور د جرګې ځای ته ورغی او د جرګې ملاتړ وکړ. پرون د جرګې پر مهال کومه امنیتي پېښه رامنځته نشوه او د پښتون ژغورنې د غورځنګ غړیو د جرګې د امنیت او تنظیم چاري مخته یوې. د دې جرګې په اړه د افغانستان یو شمېر پخوانیو سیاستوالو او چارواکو هم نظر څرګند کړی دی. د جمهوریت نظام په وخت د بهرنیو چارو وزیر او د ملي امنیت سلاکار رنگین د فرسپنتا دا جرګه تر ظلم لاندې د خلکو دیموکراتیک ننداره بللې ده. د فرسپنتا د شنبه پورس په خپل اکسپانډ یا پخوانی ټویټر کې لیکلي دي چې دا جرګه د چارواکو په فرمان نه ده جوړه شوې. د ښځو او نارینه وو د عدالت غوښتنې پر بنسټ جوړه شوې ده چې د دې جرګې پریکړې د ملاتړ دي. د شغل سپنتا په باور د افغانستان خلک کولی شي چې له دې ولسی حرکت زده کړې وکړي. د ولسمشر اشرف غنی مرستیال امر الله صالح بیا ویلي دي چې په دې سره جرګه کې چې د پښتون ژغورنې غورځنګ له لوري تنظیم شوی د ښځو معنادار او فعال حضور دا پیغام لیږدوي چې پښتانه نه وروسته پاتې دي او نه هم د ښځو پر ضد. شاغلی صالح په اکسپانه کې لیکلي دي چې په دې جرګه کې سیمبولیک نقشې د ستایلو دي او په دې جرګه کې نه د تورې ننداره شته نه د وینو او وژلو شعارونه. د طالبانو د لومړي واکمنۍ پر مهال په اسلام آباد کې د دوی سفیر ملا عبدالسلام ضعیف بیا د جرګه د ظلم په مقابل کې د مظلومینو د شکایتونو د طرحه کولو تازه مرحله وبلله. ملا ضعیف په خپله اکسپانه کې لیکلي دي چې د دې جرګې د مظلومو برخوالو له خمه ډکې کیسې د دې څرګندونه کوي چې د شکایت ځای نه لري او پرته له دې چې ظلم وزغمي بله لاره نه لري. ملا عبدالسلام ضعیف یې څرګنده کړې چې په پاکستان کې د پښتنو د لویې جرګه بریالی شي او خپل اهداف ترلاسه کړي. د پښتنو د عدالت قومي جرګه د دې سربیره روانه ده چې د اکتوبر په 16مه د پاکستان حکومت له ترهګرۍ څخه د مخنیوي د قانون له مخې د پښتون ژغورنې غورځنګ غیر قانوني اعلان کړ.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
راپورونه له ازادي رادیو نه اوري. کندهار کې د انزورو بغلرون کې وایي ساش کالیه د جړی او سپیرغوژی په نوم د مرزونو لکبله کم حاصل ترلاسه کړي. بلخو د کندهار د سوداګری خونی مسؤلان وایي چې د کندهار انزر چې په نړیواله کچه شهرت لري ډیره برخه یې هر کال هند ته صادریږي. خو له تیرو دریو کلونو راهیسې افغان سوداګرو ته د هند ویزې او بانکي محدودیتونو لکبله د انزورو صادرات له ستونزو سره مخ دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د سرغوی وو د جړی مرستې کې د ایزره ګرځو را ټوکړل لباغه حاصل تر لاسکوي خو د کیفیت پاره نه هلي دي
خو د فخاره کم نه دي څه کاله ما د فخاره کم نه دي په فټ منه زیرو خرید په 5000 کې دي په 5000 کې دي څه دې فرښت دي نو څه
د شاولي کوټو لسوالي د کلاسې می اوسیدونکو شمس الله چې د انزرو یو باغ لري وای د ژړی په نوم د مرز لامل سشکال د انزرو حاصل نیمای سوی شمس الله وای تیر کال 900 من انزر حاصل کړ خو سشکال نیمای هم تر لاسه نه کړ
سشکال مر انزرو حاصل ډیر خراب دی پروش کال د باغ نه خروار انزر وکړ سشکال 15 خروار نه پرکی ژړی کړی دی علاج ګرسرانه لري د انزر ډیر سره کمزوري دی دا شان پکښ کې دی بلار درخت ګر درخت دی غشان دی ونه د ګر شاول کوټ دغه کیسه ده کمی و ډیر کمی معنی اگر باغ د پخوانی مینه کوي وس معنی چې دولت دا و چې دوا او شی پیدا سی او بل یو علاج وس
د کندهار انزر چې په نړیواله کچه شهرت لري ډیره برخه هر کال هند ته صادریږي خود تیر درو کلون رئیس افغان سوداګرو ته د هند ویزه او بانکي محدودیتونو لامل د انزور صادرات لستون سره مخ دي شبیر احمد او محمد نانی چې د انزور باغونه لري وايي د سوداګرو د غستونزو د اقتصادي وضعیت خراب کړی دي ځکه چې ډیری سوداګر له دوی څخه انزور په قرض اخلي چې ډیر کله د قرضونو پر وخت نه ورکول کیږي
چې شاشکال به د جړلی و د سپرغوژ مرزه وکي نو انزور ډیر سره کمزور چې په خوای شل لک او 25 لک جوړوي وس لس لک یا دوله سلاکه جوړی بازار ډیر کښته دی په خواچ په 6000 په 15000 خرڅه د وس په 8000 په 2000 په 3000 داس خرڅیږي د دولت صدا غواړي وروره چې مثال لازمي حاصلات نک په سمه بای خرڅ او خدمات ترته برابر کړه
دغه باغ زما دی تقریبا یو زر بټی 1500 بټی به یې شاش کال خو انزر دغه رقم سوله چې د سپرغوږ او د جړی مرز ډیر وکي دغه رقم سوچ په خو به معنا دغه دګي وس 15 لک او 60 لک جوړول شش کال پر 15 پر 15 لک یا پر ځکه پر 3 لک ودرې دي
په ورته وخت کې د کندهار د سوداګری او پنګونی خونی مسولین وایي د انزورو صادرات لسمبولي میاشتې څخه پیل سوي او تملري چې شش کال به شبې ولري د دې خونی مرستيال عبدالباقی بن آزاد رادیو ته وویل چې هند د کنداري انزورو یوازنې لوی مارکیټ دی که سوداګرو ته د ویزې ستونزه حل سي افغان صادرات به په اسانه تر سره سي او د سوداګرو د پیسو امنیت به هم ټینګ سي
چون د تجارانو د سوداګرو په اصطلاح خپل سوداګری ته لاس خلاص نه دی مزاحمت سره یو شی استي ورې هم بیا د چا پر لاس خرڅي او د پیسو پر ټولولو کې مشکلات لري ولې چې خپل تاجرانو ته ویزا ورکړي سي هم تجارت رونق پیدا کړي هم زموږ صادرات تیر سي او هم بهالته د زموږ د سوداګرو د پیسو امنیت وساتل سي په اصطلاح سره
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کرین ریاست مسولین وایي په دغه ولایت کې پر 2500 هکتار ځمکه د انزورو باغونهسته او سږ کال د 1 لک ټنه حاصل د ترلاسه کېدو اټکل سوی هڅه مو وکړه چې د انزورو د باغ لرونکو او سوداګرو د ستونزو په اړه د طالبانو د کرین ریاست نظر هم واخلو خو هغوی د دې راپور تر خپرېدو پورې په دې اړه خبرو ته حاضر نسول
د میدان وردګ په مرکز کې یو زدکونکي نوي تخنیکی وسایل جوړ کړي د غزدکونکو د اوبو داسې واټر پمپ جوړ کړي چې لګښت یې هم کم دی هم مهاله په ژوندۍ او هم سولریزې برېښنا کار کوي دا هم په دې اړه راپور
اول په کرماته دار غای چې دغه لاس په واسطه باندې
دا د میدان وردګو ولایت په مرکز میدان ښار کې د تخنیکی او مسلکي لیسې یو زدکونکي دي چې خپل یو شمېر هغه تخنیکي وسایل نندارې ته وړاندې کړي چې په خپل شخصي لګښت یې جوړ کړي دي زغروال ټانګونه لوډر واټر پمپ او یو شمېر نور هغه تخنیکي وسایل دي چې د یاد زده کوونکي له لوري په خپل زیار جوړ شوي دي یاد زده کوونکي علا محمد وایي دغه تخنیکي وسایل د شپږو میاشتو په موده کې جوړ کړي دي چې د نوموړي په خبره ډېر لوړ کیفیت لري
او دغه شان میڅه ما اختراع کړی شپږ میاشتې وخت نیولای دا شپږ میاشتې کې دغه ترتیبات ما نیولې دا شان ما اختراع کړی دی یو څه شان نورم ست چې دغه کارونه نیمګړي پاتې دي اول په کرماته دا راغی چې دغه لاس په واسطه باندې چې دا لاس رقم کار کوي ماته دا فکر راغی چې دغه یو سکواټور جوړ کما بیا په دې باندې اول هغه اختراع ما دا وکړل دا سکواټور مکمل کړ لغه نه بعد دا هغه اوازک ما دی وستل لپاره ما دا کسي وبراجي گئی
الله محمد د اوبو یو داسې واټر پمپ هم جوړ کړی دی چې لګښت یې کم دی او هم مهاله په ژوندۍ او هم په سولري برېښنا کار کوي. نوموړي وایي که دولتي مسؤلین او سوداګر یې ملاتړ وکړي کولی سي په کم لګښت او لوړ کیفیت نور توکي هم جوړ کړي.
ځینې وسایل چې دا ټول ما په خپل شخصي لګښت جوړ کړي دي، لکه ټانګ د بازک د برقي جارو ده چې دا ما په خپل لګښت جوړ کړي دي. د اندې تر څنګ تیاره ده چې هغه هم ما په خپل هغه شخصي لګښت جوړ کړی دی. د دې شان څخه هدف ما دا و چې زه خپل هیواد لپاره ښه شان جوړ کړم، اسلامي امارات لمانه ملاتړ وکړي، همداسې تر دې تر څنګ هغه تجاران دي چې دغه هغه ما سره همکاري وکړي، کومه کارخانه یې هغه کې زه کار وکړم، د خپل هیواد لپاره ښه پرمختللي شان جوړ کړم. ستونزې خو دغه ویلې چې د دې مادې سره ما سره وسایل نه و چې زه دغه شان په یو طریقه پریکړم، دې کې سورای وکړم، بیا هغه نټو بولټ کوم، دا وسایل ما سره نه و.
د دغه زده کوونکي پلار خان محمد وایي چې زوی یې د تخنیکي وسایلو له جوړولو سره ډېر علاقه لري، خو د اقتصادي ستونزو له امله نسي کولای چې لازم توکي ورته برابر کړي.
دی خو ډېر زیات کوشش کوي، شپې ناوخته پورې دا کار کوي، د سامانو کې مشغوله وي، بس دا کار کوي چې یاره زه خپل ښه کار کوکمه، تخنیکي شیان جوړ کړمه، ټنګونه تیارې د مشینري دا شیان زیات جوړ کړمه، خپل وطن ته خدمت وکړمه. مونږ خو د دې لپاره ملانی تاغه څه نه ده ورسره کړی کومک، نو تشویقوي چې دی تکړه سي خپل کار ته دوام ورکړي، که پیسې نه وي ورسره ذهن تیزي خپل کار وکړي، یو بل کومک څوک مونږ سره وکړي که نه دی نور به د ذهن تیز سي او خپل کاروبار به مخې ته بوځي، که ماشین جوړوي که ټانګ جوړوي د بل په همکارۍ باندې مونږ ورسره وسنستان کومک کم کړی دا. اسلامي امارت هم دا غوښتنه نه باید چې هر ځوان سره د خپل کوشش وکړي، خپل همت وسره وکړي، خپل کومک وسره وکړي، ځوانان نغه کې چې تشویق کړي خپل کاروبار خپل وطن سره مینه وکړي پیدا کړي خپل کاروبار.
د دې تر څنګ د میدان وردګو ولایت لپاره د طالبانو د تخنیکي او مسلکي زده کړو مرستیال حکمت الله حکمت هم ژمنه کوي چې له یاد زده کوونکو سره به مرسته کوي. دی وایي دې ته ورته نور زده کوونکي هم لري چې دا ډول اختراع وکړي.
بعضې داسې شاګردان موږ لرو الحمدلله چې هغه نوي اختراع وکړي، داسې اختراع وکړي چې هغه به په ډېرو ولایتو کې درته وایم چې په افغانستان په سطحه به چانه یې کړي. نو دغو ملګرو دپاره موږ وخت په وخت سره عمومي ادارې سره مشرانو سره خبره کړې، نو دا خلک کوشش کوو چې موږ دا خلک سپورټ کړو او دا حمایه کړو، نورم دوی تکړه سي په دې برخه کې نور اختراعګانې وکړي.
په ټوله کې د نظر خاوندان په دې باور دي که افغان ځوانانو او انجونو ته د ښه زده کړو زمینه برابره سي هغوی به لا زیاتې لاسته راوړنې هم ولري.
د خوست د شمال دومندې ولسوالۍ اړوند د شوی خیلو د لومړني ښوونځي د زده کوونکو ښوونیز بهیر د ښوونځي د ودانۍ د نشتوالي او د درسي توکو د کمښت له کبله اغېزمن سوی دی. زده کوونکي او ښوونکي د ښوونځي د ودانۍ او د زده کړو لپاره د کتابونو او نورو درسي توکو د برابرولو غوښتنه کوي.
د خوست ګردیز د لوی لارې پر غاړه د شمال دوه منده ولسوالۍ د خوی خیر په سیمه کې د یو لومړني ښوونځي تر شپږم ټولګي پورې ټول زده کوونکي یوازې په دریو خیمو کې پر زده کړو بوخت دي. د دې ښوونځي په یوه خیمه کې په یو وخت د دوه ټولګیو زده کوونکي کښېني او بیا په نوبت د ښوونکو لخوا هغوی ته لوستونه ښودل کېږي. زده کوونکي ماشومان د خوی خیلو د لومړني ښوونځي لپاره د اساسي ودانۍ او دوی لپاره د کتابونو په ګډون د اړینو درسي توکو غوښتنه کوي. د یاد ښوونځي دریو زده کوونکو زاهد الله، سمیع الله او رشید خپلې ستونزې مشال راډیو سره داسې شریکې کړې.
که دوه دوه سیم په درس وایي، کله چې باران شي له واوره وي د خیمې رس کېږي، مونږ درس نه شو ویلی.
نوم یې سامي غله دی. څلور استادان لرو، کتابونه نه لرو، شپږ سیمه دي، دلته په یوه خیمه کې دوه سیم په دي، تمیشه جوړ شوی ډېره ښه ده.
رشید بیګو غواړي چې تل نه کتابینه وایي، خو نه کتابینه نشته، د موسه خپل درې کتابینه دي، دوه ویل کې دي هغه سپیرا دي، نه رسانه دي پیره ایره محتاب جوړ شي، دغه چې دوالي نرګرد شي، تا میک سباک نشي، اله میټر یې لري تیریږي، یغه تم سوچ کیږي.
د ښوونځي مسؤلین وایي په خوای دا درې خیمې هم نه درلودې او له ناکامه یې په باد او باران کې زده کوونکي کورونو ته رخصتول. د ښوونځي سرښوونکي شیر محمد وویل د ځای د نشتون له کبله د ښوونځي اداري کتابونه او اسناد په کور کې ایښي او د اړتیا په وخت په بکس کې یو بل ځای وړي.
چې ورنګای به شوی باران به شو میګ به شګردون خوشی کول ځکه چې طریقہ بنو منی موسم کې په میګ نه بودینه به مشمون به کمبال یو شای برشا کټینه غدلای او کار به پوجن خوندې کړي وي چېر سو دوا کول کې تخمیر وړه کورم په بور برشا وای دانه خو بیا هم چې څنګه څه مشکل شته ځکه چې یوخه ما کې دوا سیم په تدریس کې یو استادون شګردون کوروي ابل نبیادار سي بیا چې ابل تدریس وکي بیا ابل تدریس شروع کوي اول خلې تمیز شي کنه بیا چې خمی میک تسپیک دنی بیا بربر چې بیا هم صحیح دي
بلډوري ته په خوښ کې د پوهنی چارواکي وایي په تدریجي ډول هوغوسیمو کې د خوانځي جوړول په پلان کې دي چې مستقل ازمه کولري د پوهنی ریاست تدریسي مرستيال خیرګل خیرخوا وویل
موږ هغه خوندې چې ځکه لري تعمیر نه لري دغه د پوره مو پلان دی وزارت مقام سره شریک کړي دی ولایت مقام سره شریک کړي دی ان شاء الله په تدریجي ډول سره د دې لپاره اساسي تعمیرونه جديږي اساسي تعمیرونه به ولې کیږي ان شاء الله پرتلون کې بده جو کې مقتدار وکړي دا به هم په نظر کې نیول کیږي
دی او دوانی ورده په خوښ کې د ماحول شوخات ونیم لکه ماشومان او تنکی ظلمیان په څه باندې 1500 کې پر زده کړو بوختي د نور افغانستان په شان خوښ کې هم لدریو کلونو راهیسه لشپګم ټولګي پورته د جنو خوانځي تړلې دي او هغوی منځنۍ او ثانوي او لوړ زده کړو ته لاسرسی نه لري
لدې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو شپږ نیمه بجې سپې په څو شیبو کې د لوبو له میدان ورزشي پروګرام تکرار اوریدلای شئ خو اوس د دې ساعت مهم خبرونه یو ور بیا د فرانسې د ټوریزم ضد څارنوالانو پرون ویلي پولیسو یو 22 کلن افغان چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې له خپل یو هیوادوال سره په ارتباط کې وو د یوې حملې د طرحې په شک نیولی څارنوالانو په ویلامیه کې ویلي دغه کس چې د سېشنبې په ورځ د فرانسې په جنوب لویدیځ کې نیول شوی د اسلامي دولت ډلې داعش په ملاتړ تورن دی په فرانسې کې دغه نیول شوی 22 کلن افغان له خپل هغه 22 کلن هیوادوال سره په ارتباط کې وو چې په امریکا کې نیول شوی د نصیر احمد توحیدی په نوم دا کس د چهارشنبې په ورځ د امریکا د متحده ایالاتونو په اوکلاهاما ایالت کې ونیول شو او په دې تورن شو چې غوښتل یې په نومبر میاشت کې د ولسمشرۍ ټاکنو په ورځ د خلکو په ګڼه ګوڼه کې حمله وکړي دغه قضیې ته یوې نږدې سرچینې ویلي دغه دواړه ورونه دي خو فرانسوي څارنوالانو دا موضوع تایید کړې نه ده په امریکا کې ډیره مشکوک کس د ټلګرام له لارې هلته له چا سره په ارتباط کې و چې د تحقیقات فدرال ادارې یا ایف بی آی د داعش لپاره د کسانو استخداموونکی بللی دی ویل سوي امریکایي چارواکو په دې اړه خپلو فرانسوي همکارانو ته خبرداری ورکړی چې په فرانسه کې د عمده مشکوک کس په ګډون د یوه 20 کلن او یوه 30 کلن کس د نیولو سبب سو عمده مشکوک کس په توقیف کړی خو دوه نور نیول سوي کسان خوشی شول د طالبانو دوه مخالف ډلو ادعا کړې چې په کابل او غور ولایتونو کې طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې د افغانستان د ازادي جبهې په خپل ایکس شبکه کې لیکلي چې د دوی ځواکونو تیر ماښام د کابل په دارالامان سیمه کې پر هغه رینجر موټر چې د طلحه په نوم د طالبانو د استخباراتو د نوي ادارې سرګروپ یې لیږداوه حمله کړې وړاندې ویل شوي چې په دې حمله کې د طالبانو د استخباراتو 3 پوځیان وژل شوي او بل ټپي دي تر دې مخکې د افغانستان ځینو کورنیو رسنیو په دې سیمه کې د چاودنې خبر ورکړی وو بل لوري د افغانستان د ملي مقاومت جبهې په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د دوی ځواکونو په غور کې 4 طالبان وژلي دغه جبهې ویلي دا حمله پرون تر غرمې مخکې د 400 ولسوالۍ پر لوی لار سوي ده په خبر پاڼه کې ویل شوی چې د طالبانو وسلې او مهمات د ملي مقاومت جبهې لاس ته ورغلي دي طالبانو د دغو ډلو د ادعاو په اړه څه نه دي ویلي او ازادي راډیو هم په بې پرې ډول دغه ادعاوې نسي تاییدولی د طالبانو عدلی وزارت وایي د صنعتي سیمو قانون د دوی د مشر ملا هبت الله تر توشیح وروسته نافذ او په رسمي جریده کې خبر شو دغه وزارت پرون پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د صنعتي سیمو قانون شپږ بابونه 11 فصلونه او 8 پیته ماده لري چې په دې کې د دولتي خصوصي او مشارکتي صنعتي ساحو د جوړولو پراختیا او څارنې یو د ساحو ته د مځکې ویشلو او د صنعتي ساحو جوړولو لپاره غوښتونکو ته د مځکو د ویشلو د شرطونو په اړه حکمونه راغلي ځینې حقوق پوهان وایي دا چې طالبان داخلي او بهرنۍ مشروعیت نه لري د قانون جوړولو بنسټونه یې لغوه کړي نو د قوانینو د تصویب صلاحیت هم نه لري طالبانو تر دې مخکې د امر بالمعروف د قانون د توشیح خبر ورکړی وو هغه قانون چې ډېر انتقادونه ورباندې کیږي په لبنان کې د مسیحیانو د یو لوی ګوند مشر وی د نوي ولسمشر انتخاب له سیاسي په ټپه ولاړ حالت څخه د وتلو او د اسرائیل او حزب الله ترمنځ د اوربان اصلي ټکی دی. حزب الله د واشنگټن لخوا د یو ترهګرې ډلې په توګه پیژندل کیږي، خو اروپایي ټولنې د دې ډلې یوازې وسلواله څانګه په تور لیست کې شامله کړې ده. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی وایي اوکراینی ځواکونو د روسي پوځیانو هغه هڅې شنډې کړي چې له کورسک سیمې د دوی د ایستلو لپاره کوي. تب د اصل کې ده چې پرون د 24 ساعتونو پر مهال د روسي پراکیټي حملو کې د لږ تر لږه 15 ملکي اوکراینیانو د وژل کېدو خبر ورکړ شو. د لوبو له میدانه هر اونی له آزادی رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوړ تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
د آزادی رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او درنښت. د لوبو له میدانه اونیز سپورتي خبرونه ته مو زه بختیار ساحل هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واوري د افغانستان الف لوبډلې د درې اړخیزو سیالیو په موخه او مان ته سفر کړی دی. د آسیا په ایمرجنګ جام کې د افغانستان سیالان معلوم شول او د سیالیو نیټې په ډاګه شوې. د ښځو ترمنځ په پرشوي شلوري نړیوال جام کې آسترالیا او انګلستان مخکې دي. د افغانستان په فرست کلاس سیالیو کې د میوند اتلانو پرله پسې سیالۍ ګټلې دي. د فوټبال فدراسیون له لوري د افغانستان په بیلابیلو زونونو کې سیالۍ پیل شوې دي. انګلستان د پاکستان پر وړاندې په لومړی ټیسټ لوبه کې چټکه توپوهنه پیل کړې ده او نیوزیلند د هندوستان پر وړاندې د ټیسټ سیالیو لپاره لوبډله اعلان کړې ده. په خبرونه کې نور مطالب هم شته. د خبرور پیل عمان ته د افغانستان الف یا افغان ابدالیان لوبډلې د سفر له پیل کوو. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د خبر پر اساس د ځوانانو یا الف لوبډلې د درې اړخیزو سیالیو په موخه د دوشنبه په ورځ د اکتوبر په 8 نیټه عمان ته تللې ده. خبر زیاتوي په دې سفر کې به افغانستان له عمان او هانګ کانګ سره په یو درې اړخیز ټورنمنټ کې برخه واخلي. دغه سیالۍ به د اکتوبر په 14 او 14 نیټه وي او دوه مخکښې لوبډلې به د اکتوبر په 15 نیټه پیلو به ترسره کړي. تر یادې سیالۍ وړاندې د افغان لوبډلې عمان ترمنځ د اکتوبر په 9 او 10 دوه شل ورځې تمرینیتي سیالۍ هم پلان شوې دي. کرکټ بورډ د دې سیالیو لپاره د درویش سولی په لوبډل مشرۍ 15 کسیزه لوبډله اعلان کړې ده چې صدیق الله اتل، زبید اکبري، نومان شاه، وفی الله ترخیل، شاهد الله کمال، محمد اسحاق، شرف الدین اشرف، ننګیالی خروټه، کریم جنت، قیس احمد، علامه محمد غزنفر، فریدون داودزی، عبدالرحمن او بلال سمی پکې شامل دي. په خبر کې ویل شوی دی چې تر یادو درې اړخیزو سیالیو وروسته به د افغانستان د ځوانانو یا ایمرجنګ لوبډله په آسیا جام کې هم برخه واخلي چې د اکتوبر په 13 نیټه په عمان کې ترسره کیږي. د کرکټ آسیایي شورا د معلوماتو پر اساس په ایمرجنګ کپ کې به د افغانستان لومړی سیالي د اکتوبر په 13 نیټه له سریلانکا سره وي. دغه راز دویمه سیالي به د اکتوبر په 16 نیټه له بنگلاديش سره او وروستۍ لوبه به د اکتوبر په 22 نیټه له هانګ کانګ سره وي. د آسیا ایمرجنګ سیالیو کې د افغانستان پر ګډون سربیره ځینې نور آسیایي هیوادونه هم برخه لري. په الف ګروپ کې د سریلانکا الف لوبډله، د بنگلاديش الف لوبډله، د افغانستان الف لوبډله او هانګ کانګ لوبډلې سره لوبې کوي. دغه راز په بی ګروپ کې د هندوستان الف لوبډله، د پاکستان الف لوبډله، د اماراتو او عمان ملي لوبډلې سره سیالي لري. دغه سیالۍ د عمان په قربتوب د یاد هیواد په مسکت یا پلازمینه مسکت کې ترسره کیږي. اوس د خزو شلوریز نړیوال جام ته ورګرځو. د کرکټ نړیوال شورا لوري په عربي متحده اماراتو کې د لسو هیوادونو ترمنځ د خزو شلوریز نړیوال جام پیل شوی دی چې په دغه سیالیو کې تر دې دمه د استرالیا او انګلستان لوبډلې تر نورو مخکې دي. دغه سیالۍ چې د شارجا، دوبی او ابوظبی په لوبغالو کې ترسره کیږي، استرالیا په الف ګروپ کې تر خپل سیالانو وړاندې ده. استرالیا په دوه سیالیو کې 2 سره ګټلې دي. پاکستان بیا په الف ګروپ کې دویم مقام لري، نیوزیلند دریم، هندوستان څلورم او سریلانکا پنځم مقام کې ځای لري. په بی ګروپ کې بیا انګلستان تر نورو مخکې ده چې په دوه لوبو کې دواړه ګټلې دي. ویسټ انډیز، سویلي افریقا، بنگلاديش او سکاټلند یو په بل پسې قرار لري. د خزو شلوریز نړیوال جام ټاکل شوی دی چې د اکتوبر تر شلمې نیټې پورې دوام وکړي. ټول ټال به په یاد نړیوال جام کې تر پایلوب پورې درویش لوبې سره ترسره شي. تر دې دمه د دغه سیالیو په مخکښو توپ اچونکو کې د آسترالیا میگن سکاٹ قرار لري چې په دوه لوبو کې شپږ لوبغاړي سوځولي دي. همدارنګه د نیوزیلند لوبغاړي روس میری میر هم شپږ لوبغاړي سوځولي دي او د نیوزیلند بلې توپ اچونکې امیلیا کیر پنځه وکټې اخیستې دي. د مخکښو منډه جوړونکو په قطار کې بیا د سویلي افریقا لورا تر نورو مخکې ده چې په درې لوبو کې یو سل یو څلوېښت منډې کړې دي. همدارنګه د ساوت افریقا بل لوبغاړی تزمین برایټس هم په درې سیالیو کې یو سل دیارلس منډې جوړې کړې دي او د انګلند ډنی ویټ بیا دریم مقام لري چې په دوه لوبو کې څلور اتیا منډې جوړې کړې دي.
ورزش مو له احتیاط لرې ساتي.
د افغانستان کرکټ بورډ له لوري د احمد شاه ابدالي څلور ورځنیو سیالیو په ترڅ کې تر دې دمه د میوند اتلانو لوبډله تر خپلو سیالانو ډیره مخکې ده. د فرست کلاس دغه سیالۍ چې د ننګرهار ولایت په دوو لوبغالو کې جریان لري، د میوند اتلانو په څلورو سیالیو کې څلور واړه ګټلې دي چې د نمرو مجموعه درې نوي ده. ورپسې د مایپر سټار لوبډله قرار لري چې په څلورو سیالیو کې دوه ګټلې، دوه بایللې دي او نمرې یو څلوېښت دي. د هندوکش سټرایکر لوبډله بیا په څلورو سیالیو کې یوازې یوه ګټلې ده او دوه دېرش نمرې لري او درې لوبې بایللې دي. همدارنګه د پامیر لیجنډز لوبډلې هم په څلورو سیالیو کې یوه لوبه ګټلې ده، درې بایللې دي او دېرش نمرې لري. د دغو سیالیو په ترڅ کې تر دې دمه عثمان نوري تر ټولو مخکې ده. هغه په وو لوبه کې څلور سوه پنځه اویا منډې کړې دي، چا چې په یوه لوبه کې درې سوه نهه دېرش منډې وکړې او د افغانستان د فرست کلاس کرکټ په تاریخ کې په یوه پاړۍ کې د زیاتې منډې جوړونې ریکارډ هم په خپل نوم ثبت کړ. ورپسې بهیر شاه محبوب قرار لري چې په اتو سیالیو کې درې سوه درې اتیا منډې کړې دي. دغه راز ناصر جمال دریم مقام لري چې په پنځو لوبو کې یا پنځو پاړیو کې دوه سوه پنځه اویا منډې کړې دي. د زیاتو وکټ اخیستونکو په قطار کې بیا د میوند اتلانو لوبډلمشر یمین احمد زید دی. هغه په اتو پاڼیو کې پنځه ویشت لوبغاړي سوځولي دي. دغه راز ضیاءالرحمن بیا په اوو پاڼیو کې نولس وکټې اخیستې دي او بشیر احمد په اوو پاڼیو کې اتلس لوبغاړي سوځولي دي. باید وویل شي چې د افغانستان د فرست کلاس سګنیو سیالیو پایلوبه د دوو مخکښو لوبډلو ترمنځ د اکتوبر په دوه ویشتمه نیټه د ننګرهار په غازی امان الله خان لوبغالي کې ترسره کیږي. د دغو سیالیو په تړاو د میوند اتلانو د لوبډل مشر یمین احمدزی لنډې څرګندونې درته خبرو.
یقینا چې په دې میچ کې سپیشلی ډېر ښه ټیم ورک، ټیم ایفرټ، یوازې یو کس ته کریډیټ نه ورکوم، ټول ټیم ډېر ښه ایفرټ وکړو او د هغه ایفرټ نتیجه وه چې دا نننی میچ مونږ وګټه. که مونږ تاسو وګورو وکټ کې هغومره موومنټ نه و لکه څنګه چې پرون ورځ و یا هغه تېره ورځ باندې وو. وکټ هم سیده شوی وه، بیټنګ پہ آسانه کېده، بال هم ډېر زور شوی و، خو مونږ ایز اے بالنګ یونٹ ډېر ښه بالنګ تر سره کړ او په لائن او لینتھ باندې فوکس ډېر زیات و. کوشش هم همدا و چې ښه ځای کې بالنګ تر سره کړو او مخالف ټیم ته د منډو یا د رنزونو کولو موقع آسانۍ سره په لاس ورنکړو. که وګورو مونږ په اوله پاڼۍ کې په یو سل نهه نوي منډو باندې آؤټ شو. اوله ورځ باندې وکټ پستا و، لږ ټایم یې ورکوو بیټنګ ته. زمونږ بیټسمینانو خپله هڅه وکړه پوره پوره چې لږ ډېرې منډې جوړې کړو، خو په هغې کې پاتې راغلل. بیا په دویمه ورځ باندې وکټ لږ راوچه شوه او کم ګراس چې وو هغې نه بال کټ کېدل شروع شول. نو زمونږ بالرانو په اول اننګز کې اسپیشلی ډېر زیات ښه بالینګ وکړو. که تاسو وګورئ هغه ټول پاڼۍ وګورئ د بالرانو، نو مونږ تقریبا یو اشاریه اته اوسط سره بالینګ کړی پر اوور، نو دا ډېرې کمې منډې دي. هماغه وو چې هغه لاین لینت باندې بالرانو فوکس وو او لکه څنګه چې مونږ هغه اول اننګز مونږ ته په بالینګ کې کانفیډنس راکړی و، هماغه کانفیډنس وجه وه چې په دویم اننګز کې هم بالرانو ډېر ښه بالینګ وکړو. بالکل یو اینډ نه سپورټ وو البته، ځکه هوا که تاسو وګورئ یو خوانه ود د ونډ یا هوا سره بالر منډه وهله او بلې خوانه د هوا مخالف بالر بالینګ کوو، نو یا
یو خانه سپورټو بل خانه رنځي سره ول داس کومن کارو چون لکه څنګه چې ما مخکې ویلې بالرانو په کوم پلان ټیم پلان چې زمونږ وو ډیسکشن شو او پاګی باندې نو زمونږ کوشش دا و چې کومه خانه بولینګ په اسانۍ سره نکېږي ال ته صرف رنځي سار کو او بل خانه اټیک کو نو هغه وجه و چې پلان ایگزیکیوشن ډیر خو شو او موږ بل اخر لوب وګټل موږ د سهار نه دا پلان و چې په دې ډول کې ډیسټ یو وکټ واخلو شروع کې سهار به شپته رښوي وکټ لګ چون هوا ګورو چې یخه دا بادم چلیږي نو زمون کوشش دا و چې هغه بال کې لګ سډیر پاتې دی په هغه لسات یا پنځه لس اورونو کې اټ لیست دې ډول کې یو اوټ کو نو هغه خوشبختانه رحمت شاه وکټ راغله او هغه چې څنګه بیټینګ کوي هغه وخت کې ډیر اسانه ښکارېدل هر څه او ما بار بار خپل ټیم ته ویل چې صرف یو وکټ اوټ اول دی ان شاء الله بیا غو نه ورسته نور بسمنان تر سو راځي او سټ کېږي په دې وکټ باندې هغه کې وخت لګيږي او ما بالکل زه ما ایز اے کیپٹن کوشش دای چې ټول ټیم سره مخکې لاړ شم هغه خپل انډیویژل پرفارمنس ته مې دومره سوچ په دې نه ای چې زه ایز اے کیپٹن په کار دا دی چې له ټولو نه مخکې اوسېږم نو هغه سخت ځای ته مې ځان ور کړی کوشش مې دای چې چیرته بالینګ سخته کیږي یا مثلا پارټنرشپ ولاړی خپل بالینګ کوم تر څو دا نور ټیم راپسې راجګ شي او که خپل انډیویژل پرفارمنس سیزن ہوتا سا معلومات ز ډیر وخت بعد انجری منی انجری تیرا کرا تقریبا اتنه همیاشتي نو انجری نه پس راغلم وس تقریبا دا دریم میچ کې وسلورم میچ کې ما تا خپل خوانه ری دملګ لخکاری سی راغله
اندرنګ وس پد مای پرستورو د لوب دل مشر حشمت الله شهیدی خبره ووري
بالکل ډیر میچ شو ډیر ټف میچ او اخر پوری رزلټ معلومات نه کید نو دی غوی پلیرانو هم ډیر خلو بوکړه خو پارتنرشپ چکل لگے دل دیگر بعد ظاہر خان چکل ما بالنگ ترا واسطے ډیر بالنگ بال نہیں اکڑ دا میچ منگتا دیر ترا واڑ بالکل ټول میچ کے دیر سے زوانان ماولی دل چیاگا مام کے نولی دلی او لکا یو مثال منگ سارا اکرام مومند ماشاء اللہ ڈیر خ بالر دا دی افغانستان ډیر خا اندہ جوڑے دل شی نو اوور آل دنگ ٹیم کے ہم بالران ډیر خ بالنگ اکا دے وہی ٹیم کے ہم ډیر خ بالران ما اکت میچ خو منگا سار چکل راغ للو ما ٹیم تدا ویلو چې د درې سونه بر رنزونه وکو او بیا دغه نه بعد به مونږ اننګز ډیکلیئر کوو زکه شپیتا وره مونږ ته پات کېدل او درې سونه بر رنز بیا ډیر په اسانۍ نه چیز کېدل خو هغه اخر کې مونږ سلور وکټ ډیر زر اوټ شولې مونږ تقریبا 259 ساده فرق دوی ته بیا هم لکانو ته ما ویل چې دغه میچ مونږ ګټو او میچ تر اخیری بالا پورې خپل افرت او هارد ورک نه پریږدو نو هغه سه مونږ وکړه تر اخیره پورې فایټ وکړه که څه هم کدوې په مونږ باندې پارټنرشپ کړی دا دوخه پارټنرشپونه وشول بیا هم مونږ میچ پرې نه خوده نو اوور آل ټول ټیم ډیره خلو وکړه وجه دا و چې مونږ میچ وکړو بالکل څه هم ډیر ښه نه و ځکه دوړ اننګز وکې پچ لګ بیټنګ ته جوړو باید غټ اننګزونه شوی وای خو تا خبره سربال باندې ډیر وخت پریکټس نه و خو ښه پریکټس وشو او ښه میچ وشو ان شاء الله راتلونکي نور میچونو کې به کوشش کوم چې دنه نور ښه پرفارمنس وکم او ځکه چې ټیسټ میچونه هم را روان دي همدغه یو ښه موقع دی موږ لپاره چې دلته ځان ښه پریپیر هم کو او په دغه میچونه وکړو پرفارمنس هم پکې بالکل که هر اړخ ته وګورې تر پخوا ډیر بهتري پکې راغلی ده هم سہولتونه ښه شوې دي هم که لوبغاړو سټنډرډ وګورې ماشاء الله نوی نوی داسې ښه ځوانان راغلي چې مخکې موږ نه ولیدلې او ډیر ښه استعدادونه پکې شته دي نو اوور آل دا یو ښه ټورنمنټ دی ټولو لوبغاړو لپاره چې هغوی خپل سکلز هم پکې وښيي چې دغسې ټورنمنټونه ایونټونه د پلیئرز لپاره ډیر زیات مهم دي خصوصا فرسٹ کلاس کرکټ چې هغه څوک ښه کولی شي دغه لپاره بیا نور فارمټونه هم اسانه نو دغه فارمټ چې دا سخت هم ده او دلته که لوبغاړي پرفارمنس کوي معنا ده چې هغه ښه لوبغاړي دي او آینده کې کولی شي چې بیا د افغانستان لپاره لوبې وکړي
اعجاز مهری چې په خپل وروستۍ سیالۍ کې نوې منډې کړې دي د خپلې لوبې په تړاو داسې غږېدلې ده
څرنګه چې مې لوب هم اثر کړم دوه درې نفره زر اوټ شول او د کوچ او کپتان هم دا پلان و چې وکټ باندې ټیم تیر کړي ودرېږي نو په هماغه حساب باندې سر کې لږ سخت ټیم تیر کړه بالران هم ډېر
زیات خبالینګ دا چې بیا نوې رنز مې اخر پورې وکړم
زکه دوی ته په شل رنز شلو کا ډیر سنځو کې درې وکټې واغستنو زکه فیلډرانو افورت هم ډیر کو اگریسیو بولینګ کو اټیکینګ بولینګ کو فیلډینګ سیټ اپ هم ډیر زیات خو دا غوځو نو موږ سر کې لګ ډیفنسیو لګیو ګورسته ورسته چې لګ حالات هم برابر کړل رنزونه مخړه چې رښتیا وایم نه ولا چې زکه ما یو کې شپږ سل وکړم زو کړل یو کې دا که تاسو وسل وکړم یو کړل دې دفعه مې نوې وکړل نو هغه مایل ستونی کنه 50 یا سنچری یو دې پوره کول یو بل په دې 50 ان سنچران باندې ټیسټ کرکټ نه ختميږي او نیم سل 200 مټ ټیسټ خودی کرکټ دی پلیئر پکې ریکارډونه جوړي خو پرفارم کوي نو ان شاء الله انده کې به کوشش کوو واځه خو شکر الحمدلله وسم خلګي بس شکر ده
او په اخره کې به درته د یادو سیالیو پترس کې د روزون کې فضل نیازی څرګندونه خبرې کړو
ما فضل لوبډلې تا ډېر مبارکي وایم واقعیا خ کرکټ یو کو پتر پوری کرکټ یو را بسو خپل بولینګ بیٹنګ تا بالکل لکه څنګه چې شروع کې موږ پلان جوړ کړی وو تر یو څه نه څه پاغه خپل پلان کې ډیر خراوانو خو د لوبډلې په باره کې به وایم په لوبډله کې لږ څه تغیرات راغلي وو مطلب سکواډ ډیر د شل کسه سکواډ در سره په دې کې یو لس کسه انتخاب ولم مشکل دی او بیا هغه کسان چې د دین مخ کې لوبي کړی وي دغه په ځای باندې داسې یو څه نوي کسان راغلي وو چې هغه لږ څه ناسر دي سره بال سره یا د ټیسټ لوبي سره ناشنا غونتی وو یو څه ناسې لاتې دامو د موږ په بیٹنګ کې چې هغه کمی محسوس ورته او د دې وجنه هغه موږ هغه خپل هدف تم کې ونرسېد او بالکل په لوبډله کې خو ماشاءالله خو لوبغاړي را سره دي بیا خصوصا هغه د ټیسټ کرکټ دی را سره دي بیٹنګ ارخ نه ماشاءالله خو لوبغاړي د عبدالمالک دا بهیر دا رحمان الله دا کرکټ د په کرکټ کې هر څه پیښې دلې شي هغه خيار دی هغه ټایم یو څوک چې د پیچ نه فائدہ واخلي یا دی هغه ټایم نه فائدہ واخلي لګ مشکل حالات بزان باندې تیر کی نو هغه رزلټ ډیر خوي لکه څنګه چې عبدالمالک وګوري په شروع کې بزان باندې تکلیف تیر کړ هغه ډیر بهترین اننګ وکړ همدارنګ عمر سر عبدالحادي ډیر خې اننګ وکړ فصی کړي اننګ کې انده شي بهیر لګ بزان باندې تکلیف تیر کړ هغه خې اننګ وکړ دا نوی نوی لوبغاړي دي اکثره ما سره اوس راغلي دي د ټیسټ کرکټ سره دومره نه دي آشنا هغه د سلور کرکټ سره مطلب دومره نه دی بلد لګ لګ مشکلات دی ور سره ان شاء الله کوشش وکړو چې پراتلون کې کې دا غوړی وړی غلطیان یا څه څه مشکلات دی بده باندې کار وکړو تر څو یو ښه رزلټ ورکړي
دا زادر اړیو درنو اوریدونکو وسل کرکټر د فوتبال لوبغالو ته ورزو د افغانستان فوتبال فدراسیون لوري د اتلانو لیگ د راتلونکو پړاو لپاره د بیلابیلو زونونو ترمنځ د لارموندنې سیالۍ پیل شوې دي د فوتبال فدراسیون د خبر پر اساس د اتلانو لیگ د راتلونکو پړاو لپاره یې د افغانستان په شمال کې د بلخ په کوربتوب د صداقت شاروالی سرپل ظفر سمنګان نایاب جوزجان او برلیګ فاریاب سیالۍ پیل کړې دي دغراس په غرب کې بیا د هرات په کوربتوب د صرافان هرات معرف فرا نورزاد نمروز اتحاد بادغیس او کوهستان مرغاب غور کلبونو ترمنځ لوبي دوام لري د افغانستان په شمال ختیځو سیمو کې بیا د کندوز په کوربتوب د عقابان شاروالی شیوای تخار شاهین بغلان عقابان پامیر بدخشان او جوانان بامیان کلبونو ترمنځ لوبي جریان لري همدارنګه د ختیځو او جنوبي ولایتونو ترمنځ سیالۍ د ننګرهار په کوربتوب جریان لري چې په دې زون کې د ننګرهار کلب وانډ وایګل نورستان افغان کلب لغمان د پکتیا ذوالفقار کلب د خوست مټچینا او د میدان وردګو اسماعیل خیل کلبونه برخه لري د جنوبی غرب ولایتونو سیالۍ د هلمند ولایت په کوربتوب پیل شوې دي چې پکې د هلمند هارون پوپل د اورزګان میوند د غزنی شهادت او د کندهار استقلال او الفت کلبونه برخه لري دغه سیالۍ به یو ونی دوام وکړي د یادو سیالیو د څرنګوالي په تړاو د ننګرهار ولایت د فوټبال فدراسیون مشر احمد الله ساپی داسې ویلي دي
دا هغه سیالۍ دي چې په داخلي ولایتو کې چې کوم لوبډلې په داخلي لګونو کې قهرمان شوي وي بیا د قهرمانان سره دلته بل پړاو ته د تک په خاطر باندې سیالۍ تر سره کوي تر څو د افغانستان هغه لس ټاپ 10 لوبډلو ته لاره پیدا کړي دا یو سلسله ده د درې پړاو دي چې د لومړی پړاو ده دې کې به یو ټیم قهرمان کیږي بیا دوم پړاو ته ځي په هغه کې بیا دوه ټیمونه لس غورو لوبډلو ته لاره پیدا کوي چې هلته دولس لوبډلې شي
د کرکټ په سوداګریزو لیګونو کې بیا هم افغان لوبغاړي خزلې دلی دي. نور احمد د کریبین د لیګ غوره لوبغاړي نومول شوی دی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې سوکه توپا چونکي نور احمد د کریبین لیګ د مخکښ توپا چونکي او د ټورنمنټ د غوره لوبغاړي جایزې ګټلې دي. د کریبین لیګ یا سی پی ایل سیالیو پایلو به د اکتوبر په شپږمه نیټه وچی د ویسټ انډیز د پروویډنس په لوبغاړي کې د سنت لوشیا کینګز او ګیانا امازان واریرس لوبډلو ترمنځ ترسره شو چی د شپږو وکټو په تفاوت سنت لوشیا وګټل او د کریبین لیګ د سګنی پړاو اتل شو. په پیلوبه کې ګیانا لوبډلې 133 منډې کړې وې او د سنت لوشیا په 19 اوور کې د 4 وکټو تر سوځېدو وروسته هدف پوره کړ. نور احمد چې د سنت لوشیا په لوبډله کې لوبېده په پیلوبه کې 3 لوبغاړي وسوځول او په ټولیزه توګه په ټورنمنټ کې 22 وکټې واخیستې چې تر ټولو توپا چونکو مخکې او د ټورنمنټ د غوره لوبغاړي جایزه هم وګټله. دغه راز د یاد لیک د ګیانا په لوبډله کې رحمان الله ګربز لوبېده خو پیلوبه کې په 0 وسوځېد. د ولده چې د کریبین لیګ په سګنی پړاو کې بیلابیل لوبډلو ته 4 افغان لوبغاړي ولوبېدل. راځي چې اوس مو لټس کرکټ خبر کو. پیل د پاکستان او انګلستان له لوبلړۍ کو. د پاکستان په کوربتوب د انګلستان سره د ټیسټ لوبو لوبلړۍ د ملتان په ښار کې پیل شوې ده. لومړۍ لوبه چې د اکتوبر په 8 نیټه پیل شوې ده، پاکستان پکې د 75 ګټلو وروسته توپ وهنه وکړه او یاد لوبډلې په 2 ورځو کې 1555 منډې وکړې. د یاد لوبډلې په ګټه لوبډل مشر تر ټولو ښه ولوبېده چا چې 155 منډې وکړې. د پاکستان د ټیسټ کرکټ لوبډل مشر شان مسعود دی. همدارنګا پهلې توپ وهونکي عبدالله شفیق 102 منډې وکړې، سعود شکیل 23 او سلمان آغا بیا په 104 منډو ناسوځېدلی پاتې شو. د انګلستان په توپ اچونکو کې بیا جک لیچ 3 لوبغاړي وسوځول، کرس او اټکنسن 2 لوبغاړي او جوروت شعیب بشیر او کرس اوکس یو وکټ ترلاسه کړ. د انګلستان د توپ وهونکو له لوري د توپ وهنې پاڼۍ ډیره چټکه پیل شوې ده. دوی د لوبې تر درېیمې ورځې پورې په یوازې 3 لوبغاړي له لاسه ورکړي وو او 401 منډې کړې وې. د یادې لوبډلې لپاره جوروت تر ټولو مخکښ دی چې 101 نه زیاتې منډې کړې دي. همدارنګ هری بروک هم سلیزه وهلې ده چې تر 113 منډو ناسوځېدلی ولاړو. د بینډکټ له لوري بیا نیمه سلیزه وهل شوې چې 4 منډې کړې وې او زکرولی په 8 منډ سوځېدلی وو. یوازې لوبډل مشر اولی پاپ په 0 سوځېدلی وو. د پاکستان لپاره په توپ اچونه کې شاهین شاه، نسیم شاه او عامر جمال یوه وکټ اخیستی وه. ټاکل شوی ده چې دغه ټیسټ لوبه به د اکتوبر تر 11 نیټې دوام وکړي. د دواړو هیوادونو ترمنځ به 2 نورې ټیسټ لوبې هم د ملتان او راولپنډۍ په لوبغالو کې ترسره شي. د ملتان دویمه ټیسټ لوبه به د اکتوبر په 15 پیل شي او په راولپنډۍ کې به د اکتوبر په 24 نیټه وروستۍ ټیسټ لوبه پیل شي. دا ولدا چې دغه ټیسټ لوبې د کرکټ نړیوال شورا د ټیسټ چمپیونشپ په پروګرام کې شامل دي. د لوبلړیو په ترڅ کې هندستان له بنگلاديش سره د شلوریزو سیالیو لوبلړۍ روانه کړې ده. که څه هم د دې لوبلړۍ لومړۍ لوبه هندستان د 2 وکټو په توپیر وګټله، خو دویمه لوبه به د اکتوبر په 9 نیټه ترسره شي او وروستۍ لوبه به د اکتوبر په 12 نیټه وي. په لومړۍ لوبه کې بنگلاديش 120 منډې کړې وي او هند په 12 اوور کې د 3 لوبغاړو تر سوځېدو وروسته یاد هدف پوره کړ. تر دغه شلوریزو سیالیو وړاندې دواړو لوبډلو دوه ټیسټ سیالۍ هم ترسره کړې چې دواړه لوبې هندستان وګټلې. لومړۍ لوبه هندستان د 280 منډو په تفاوت وګټله، وروسته یې د 2 وکټو په توپیر ګټلې ده. د یادو ټیسټ سیالیو تر ګټلو وروسته هندستان د ټیسټ چمپیونشپ یا د ټیسټ اتلولیو په لیګه کې لومړی مقام خپل کړی دی. اوس د هندستان او نیوزیلند د ټیسټ لوبو له راتلونکو سیالیو خبر درکو. د ټیسټ چمپیونشپ یا د ټیسټ اتلولیو په ترڅ کې دا ځل تر بنگلاديش وروسته نیوزیلند هندستان ته سفر کوي. د نیوزیلند لوبډله به د اکتوبر په 14 نیټه خپل لومړی ټیسټ لوبه د بنګلور په ښار کې له هند سره پیل کړي. تر دې ټیسټ وروسته به د اکتوبر په 24 نیټه به دویم ټیسټ لوبه د پونه په ښار کې پیل شي او وروستی ټیسټ لوبه به د نومبر په لومړۍ نیټه د وان کی ڈی په لوبغالی کې ترسره کیږي. د یادو ټیسټ سیالیو لپاره نیوزیلند ټام لیتم په لوبډل مشرۍ لوبډله اعلان کړې ده. دغه راز ټام بلندل، میچل بریسویل، مارک چپمن، ډیوډ کانوے، میت هنری، ڈیری میچل، اجاز پټیل، گلین پیلپس، ریچارڈ روینڈرا، میچل ساتنر، بن سیرز، ایش سودی، ٹام سیوتی، کین ویلیمسن او ویل ینگ په دې لوبو کې د نیوزیلند استازولي کوي. په خبر کې ویل شوی دی چې میچل بریسویل به یوازې په لومړی ټیسټ لوبه کې ولوبیږي او ایش سودی به په دویم او دریم ټیسټ لوبه کې برخه ولري. خبرونه دا هم وایي چې کین ویلیمسن به په لومړی ټیسټ لوبه کې اویلیبل یا د خپل لوبډلې په ګټه ونشي لوبېدلی. بل لور ته هندۍ لوبډلې تر دې دمه د دې ټیسټ سیالیو لپاره نه ده اعلان شوې. راځي چې اوس د سویلي افریقا او آیرلند ترمنځ له ترسره شویو لوبو احوال درکړو. د افغانستان او سویلي افریقا تر سیالۍ وروسته د آیرلند او ساوت افریقا ترمنځ د 2 ورځو او 3 ورځنیو لوبلړیو هم په عربي متحده اماراتو کې ترسره شوه. په 2 سیالیو کې لومړۍ لوبه سویلي افریقا او دویمه لوبه آیرلند وګټله. په 1 لوبو کې بیا سویلي افریقا په اولی او دویمې لوبې کې بریا خپل کړه، خو دریمه لوبه بیا هم آیرلند د 9 منډو په توپیر وګټله. په دې لوبلړۍ کې د سویلي افریقا لزټ ویلیمز په 1 سیالیو کې 11 وکټې اخیستې وې او ټریسټن سټابس بیا په 3 لوبو کې 211 منډې کړې وې. دغه راز په 14 سیالیو کې بیا د سویلي افریقا پټریک کرګر 15 لوبغاړي سوځولي وو او په د آیرلند روس ایډر په 2 پاړیو کې 118 منډې جوړې کړې وې.